بجش په ازادي رادیوي مجله پر ازادي رادیوي خبرونه او بخښه ازادي رادیوي د ماشام خبری مجله ډیر زیاته بخښنه غواړم. زه احمد شیبر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې بلال نبی را سره مرستندوی دی. د افغانستان ولسمشر وای سولې ته هیله شته او د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ستراتیژي نتیجه ورکوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدل شي. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا په کابل کې د دوړې هیوادونو پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د جمهوریت ریاست یو هیات په ننګرهار کې د مومندري ولسوالۍ د وروستي پیښې څېړنه پیل کړه. په بلوچستان کې 14 درې پوځیان وژلي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا شنبه کابل ته سفر کوي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له تشکیل وروسته لومړی پاکستانی اعلی رتبه چارواکی دی چې افغانستان ته په سفر ځي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم ورسره وویل.
ما ته چانس برابر شو چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر وضعیت او په دې برخه کې زموږ پر دریز خبرې وکړو. زه افغانستان ته روان یم او په دې اړه چې له کوم اهدافو سره هلته ځم نظرونه مو تبادله کړل.
افغانستان او امریکا په وار وار پاکستان په دوه مخي سیاست او په خپل خاورې کې هوغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړي چې له دې ځایه د افغانستان په خاورې کې بریدونه پلانوي. د جمهوریت ریاست یو هیات په ننګرهار کې د مومندري ولسوالۍ د وروستي پیښې څېړنه پیل کړه. تیرې سېشنبه په مومندري ولسوالۍ کې پر لاریون کوونکو ځنوژونکي برید شاوخوا اویا کسان ووژل او تر 150 زیات نور ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی نن ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت ریاست دغه هیات له ګڼو ولایتي چارواکو سره کتلي دي.
دوی تر اوسه پورې د ننګرهار والي، امنیت قوماندان، نظامي څارنوال، ملي امنیت رئیس، همدارز د قومي مخاورو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او نور سره لیدل کېدنی تر سره کړي. دوی ډاډ ورکړل چې ټول معلومات په جمهور رئیس سره د وروستي جرس په موخه شریکوي.
د ننګرهار چارواکي وای په مومندري ولسوالۍ کې د خلکو لاریون پای ته رسیدلی دی. دوی چې د کابل جلال آباد تورخم لاره بند کړې و د اچین ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د مشر د مجازاتو غوښتنه درلوده. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وای د سرپل د مرکز مربوطاتو کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې 200 وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دې قول اردو ویان هنی فیرزایی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیر شپه وشته ده. تیر شپه بنغلی سیمې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د دشمن اته غړي وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دوی وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. یو لیزر لرونکی دوربین چې د دشمن لخوا د شپې پر مخه ورڅخه استفاده کېدله د کومانډو ځواک لاسته ورغلی دی. د ښاغلي رضایي په خبره د ملي اردو د کومانډو ځواک پوځي عملیات پرون د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د سرپل د مرکز په مربوطاتو کې پیل کړل. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان کې د کابل جلال آباد پر لویه لار نن په یوه ترافیکي پیښه کې و کسان مړه سوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې پیښه نن تر غرمې مخکې په قرغیو ولسوالۍ کې سوې ده. په ویلامه کې ویل سوي چې په ترافیکي پیښه کې لس کسان زخمیان سوي. هم دې ټکر د یوه بار وړونکي او یوه مسافر وړونکي موټر ترمنځ سوي ده. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. یو محلي چارواکي علي محمد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن د بلوچستان د مرکز کوټې په 50 کیلومتري کې د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې سوي ده. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به کاړتیا و د سوریې په ادلب ولایت کې د افراطي وسلوالو د اهدافو ویشتلو ته ادامه ورکړي. خو سرګیلا وروف وویل سیمې څخه د ملکیانو د وتلو لپاره به یو هوایي دهلیز پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په برلین کې له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره د کتنې په درشل کې دا خبرې وکړې. انټرفاکس د سرګیلا وروف وینا راخیستي چې ویلي دي د روسیې هوایي ځواک به پر هغه څه چې د تروریستانو د وسلو جوړولو تاسیسات بللي حملې وکړي. خو د ویلي چې په سیمه کې به د پخلاینو هڅو ته هم ادامه ورکړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي وه خپل روسي سیال ته به خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر وروستیو سیمو پراخ پوځي عملیات به د بشري ناورین سبب سي. او روسیه ویل له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویټنو لپاره به د برېټانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په برېټانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل تر اوسه داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی. برېټانیا دوه کسان روسلان بوشیروف او الکساندر پیټروف تورن کړي چې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د وژنې هڅه یې کړې ده. برېټانوي چارواکو تور لګولی چې دغو دوو کسانو په مارچ میاشت کې د سالزبوري ښار کې د نوي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده د سکریپال د کور د دروازې مخې ته پاشلې وو. پیسکوف نن بیا تکرار کړ چې کرملین د مسمومولو په دې قضیه کې خپل رسمي دخالت ردوي. دغه دوه کسان پرون د روسیې پر دولتي ټلویزیون آر ټي را څرګند شول او ادعا یې وکړه چې بې ګناه دي.
آزادی رادیوی اد مجله اوری د آزادی رادیو پر خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سولې ته په یوه نوې مرکه کې هیله ښکاره کړې ده. په دې خبری مجله کې د سولې ولسی کاروان د ویان څرګندونې هم لرو.
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو.
په هند کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې بهرنیو سوداګرو په افغانستان کې د پانګونو ژمنې کړې.
د هند تجارانو د غزلفر بانک سره په شراکت د سولر سیستم ایجادول او همدارنګ د برېښنایي تنګو زغال د تولید په هکله ډېرې غټه پروتوکول امضا سو.
سبا په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ آسیایی جام لوبی پیلیشه. پا دیاره با هم واره ده افغانستان لوی سارنوالی وی پر جالی تذکرو ده انتخاباتی سکیت سپیکرونو ده نسبیدو ده قضیو تحقیقات پیل شویده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلي وزارت هم ویلي دي چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسیدلي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تاسو ته تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې دغه راپور راواخلو د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزمنتوب خورا زیات انتقادونه کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې دا ستراتیژي بریالۍ ده او نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی له وایس نیوز آنلاین خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې حقیقي امکان ترلاسه شوی او زیاتوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د افغانستان ثبات دی.
د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ هدف د جګړې دوام نه دی، بلکې یو باثباته افغانستان په یوه باامنه جنوبی آسیا کې غواړي. موږ باید پر خپل ځان د اتکا لور ته پر مخ ولاړ شو.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او په ګڼو راپورونو کې ویل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ ساحه پراخه شوې ده. د وایس نیوز خبریال له ولسمشر غنی څخه پر غزنی د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په اړه چې دا ښار یې د سقوط برید ته ډېر زیات نږدې کړ پوښتنه کوي. ولسمشر په ځواب کې ورته وایي چې د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته دولتي ځواکونو د دې ښار د بیرته نیولو په برخه کې اقدام وکړ. ولسمشر غنی دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان به د سولې له خبرو څه ترلاسه کړي وای، وسلوال طالبان یوازې له جګړې د لاسه اخیستو په صورت کې له خلکو خپل مشروعیت ترلاسه کولای شي. ښاغلی غنی وایي چې نه یوازې د افغان سرتیرو بلکې د طالبانو مرګ ژوبله هم پر د ناوړه اغیز کوي.
زه چې خپل ورځنی راپور اخلم نو د تلفاتو شمیر غواړم. زما زړه نه یوازې خپلو سرتیرو او اتلانو بلکې طالبانو ته هم خوږیږي، ځکه دوی هم افغانان دي او زه د ټول افغانستان ولسمشر یم.
وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي دي چې له افغان حکومت سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص شي. خو ولسمشر غنی هیله لري چې دا ځل به مسله بل ډول وي. ښاغلی غنی د تیر کمکی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درې ورځني اوربند د مثبتې فضا یادونه وکړه او ویل چې دا د سولې د بهیر د پرمختګ یو څرګند ثبوت دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم د افغانستان ځینو متحدانو له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله هند ته د سفر پر مهال له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي چې د سولې په خبرو کې باید پر ځانګړو طالبانو حساب وشي. ښاغلی عبدالله وایي په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته او همکاري ډیر زیات اهمیت لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې سوله به په هیواد کې ټینګه شي. د سولې لپاره د حکومتي هڅو ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان هم په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې ترڅ کې د سولې ولسی کاروان غړي له نږدې یوې میاشتې پلي مسله وروسته بلخ ولایت ته رسېدلی دي. دې کاروان شپږ میاشتې د مخه په هیواد کې د سولې د راتلو په خاطر لومړي ګامونه له هلمند څخه اوچت کړل، او د یاد کاروان د غړو په خبر چې په دې لړ کې هم له لوړ پوړو دولتي چارواکو او هم طالب وسلوالو سره د سولې په باب خبرې کړې دي. د سولې د ولسی کاروان ویان بسم الله وطن دوست سره مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف کې مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو به سوله راولی. شغلی وطن دوست په جواب کې وویل
زموږ د کسان شمیر شاوخوا 300 وطن تر سیږي چې له هلمند تر دې ځای پورې چې ټول سره راغونډ سوي دي سره یوځای سوي دي. د 300 کسان 40 میلیونه وګړو ته سوله نه سره واستلای، یوازې دغه 40 میلیونه کسان ته د سولې انګیزه ورکوي، هغوی ته د سولې فکر ورکوي، هغوی ته دا وایي چې که غواړو له دغه اوسني حالت څخه راووزو، که غواړو چې دغه پردی جګړه له منځه ولاړه سي نور باید تاس را پاتسي، تاس را پورته سي چې دا جګړه له منځه ولاړه سي.
طالبان څومره لیواله وو چې له دغه بهیر سره مرسته وساتي او دې ته متعقد شي چې نه که زمینه مساعد وي کنه دوی خبرو ته سر کې.
له هلمند تر کابل چې کم طالبان موږ وکتل هغوی سخت لیوال وو چې په افغانستان کې سوله راسي، جګړه له منځه ولاړه سي، هغوی زموږ د حرکت ملاتړ کاوه. کله چې موږ په جنډیغوري کې طالبان سره مخ شو، دلته دغه طالبانو یوازې د جګړې پر برخه ټینګار کاوه. همدا ویل چې تاسو باید وسله پورته کړئ، څنګه چې موږ وسله پورته کړې د جنگیزو تاسو باید داسې و جنگیږئ.
فکر کوي له دې سره چې طالبانو ترمنځ دوه ګونی فکر موجود دی، او په ځینو برخو کې ستاسو دغه بهیر مثبت وابونه د ځینو سفارتخانو او بهرنیو ډیپلوماتیکو بنسټونو لخوا هم په کابل کې نه درلوده، نو دغه ستاسو اقدام به څومره مثبت تمام شي او وبتوانیږي چې سولې ته لومړنۍ زمینه مساعده کړي؟
لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د سولې ژغ انعکاس اخلي، او په پراخه کچه نړیوال هم دې ته لیوال چې نور په افغانستان کې جګړه له منځه لاړه سي، سوله راسي. دا ښه ګام دی، لومړی ځل چې داسې پیښه کیږي. که څه مخته ولاړ سو، لومړی ځل چې په افغانستان کې اوربند وسو، او زموږ د پریکړه لیک لومړی ماده همدا و چې د جنګ ښکېل اړخونه باید اوربند اعلان کړي. په لومړي ځل موږ دا اورو چې په قطر کې طالبان او امریکا مخامخ سره کښېنستلي او هلته یې خبرې کړي دي، ځینې مسایل یې مطرح کړي دي، هغوی ته حل لار ټاکلې ده. لومړی ځل دی چې د افغان حکومت طالبانو د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ اعلانوي. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبان او نړیواله ټولنه دې موافقه تر رسیدلې چې په دوبۍ کې او په ازبکستان کې طالبان د سیاسي دفترونو پرانستل سي. په مخ کې دا شان نه و، لکه چې د حرکت را پیل شوی دا شان را منځته سوی دی، او بل دا چې د سولې ژغ هر افغان اوس په درګه کوي.
د پیل شوی حرکت پایله به بلخ ولایت وي که نور هم هڅه به دې برخه کې ترسره شي او دا بهیر به وګرځي؟
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو، خو هغه وروسته پلانو چې لومړی لکم ولایت لکم ولسوالی څخه راپیل کو.
د سولې د ولسی کاروان ویان بسم الله وطن دوست.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبېدو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د دې څارنوالي ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې ولسمشر اشرف غني د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف کړی دی، د شلو ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وسپاري او مسؤول کسان باید لیا او قضایي ادارو ته معرفي شي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلی تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د څېړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لویه څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو، سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوی سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د ګوبل پلاوی خپل کار لسو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دې وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت، د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي، د جعلي تذکیرو د عاملینو پیژندنه او عدلي ارګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغې ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ، امنیتي ارګانونو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی څارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د عدلیه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي ازادي راډیو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکې اونۍ کې ورواستوي.
مکتوب از لوی څارنوالۍ د ارتباط جعلي
د وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د جعلي تذکرو په اړه مکتوب ورغلی. البته دوه مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ور ورسېد. موږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسېږي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان چارواکي وایي په هند کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅي شي. په هند کې دغه نندارتون چې تیره چهارشنبې پیل شوی سبا به هم پرانیستی وي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان مقامات برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا چې دا مهال په هند کې د مرکې په پیل کې پوښتلی، هندي او نورو نندارچیانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره جالب و؟ حاجی رحمدین آغا په ځواب کې وویل
د افغانستان ډیر غټه پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند د خوا تجارانو ډیر غټه پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول و همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید پاکله ډیرې غټه پروتوکول امضا سو. د دولسو عمده شرکتونو تر مابین ډیر غټه پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکوله $2.5 میلیون په ارزش چې دغه کښته ترینه پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجاران تر مابین. او ډیر دلچسپي په دې کې دی چې د هند تجارانو په غواړي چې په افغانستان کې پانګونه
وکړي. دغه سوال ته راتلم چې تاسو کوم شیان نندارې ته ایښی دي د افغانستان د تولیداتو او هلته د برخوالو لیوالتیا د افغانستان له کومو تولیداتو سره زیاته وه؟
د افغانستان وچه میوه ډېر نمایش، لنده میوه په ډېر نمایش، البته انار، انګور، کشمش، انځر، بادام، ډېر مختلف سایزونه هم دلته د مختلفو ولایاتو، زعفران، د مرمرو ډبره، قالین، د افغانستان لاسي صنایع، د افغانستان د درملو، البته د فابریکو تولیدات، دا ټول په نمایشګاوي کې جلا جلا غرفې لري. په زرهاو لکونو زیات نندارچیان د دې نه انشاءالله لیدنه کوي.
بله آقا صاحب، د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال دی چې د افغانستان څخه مالونه ور روان دي هند ته، او د هند څخه هم ځینې شیان افغانستان ته واردېږي. د دغه سې نندارتونونو جوړول د افغانستان او هندوستان ترمنځ په تجارتي برخه کې څومره هڅوي پانګوال او هم تجاران؟
هر نمایشګاه د ځان لپاره ډېر خاص تاثیرات لري. د افغانستان او د هندوستان دغه هوایي دهلیز کوم چې موجود دي د ډېر موثر دی. فعلاً بمبئی هم پروازونه سته، په ډیلی کې هم سته، اوس البته د افغانستان وزارت تجارت او اتاق تجارت کوشش کوي چې دا په امرتسر او کلکته کې هم ایجاد شي. فکر کوم چې په سلهاو میلیونه ډالر تجارت د افغانستان او هند تر مابین اضافه شوی دي، او هم په دې نمایشګاه کې په سلهاو میلیونه ډالر نور اضافه کی.
حاجی رحمدین آخه، سشکل په افغانستان کې د شهیدانو د اونۍ د غونډو په ترڅ کې د وژل شویو خبریالانو یادونه هم وشوه. د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 15 نوي خبریالان وژل شوي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس موجیب خلوتګر وای په وروستي 12 کلونو کې وروستي 4 کلونه د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو زیات لستونزو، تاوتریخوالو او وژنو نه ډک وو.
ما در جریان 10 سال 95 خبرنگار را
موږ په 12 کلونو کې 15 نوي خبرالان لاس ورکړي. د خبرالانو د چپې کېدو سره باندې سل او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي 121 قضیه ثبتوي دي. خو په خواشنی سره د 15 نوي وجلسو خبرالانو له جملې نه 25 قضیه د ورستوي 4 کلونو دي.
د خبریالانو اړوند بنسټونه وایي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2015 کال پورې 200 خبریالان، خو له 2015 نه تر 2013 کال پورې 350 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په 10 د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 افغان خبریالان ووژل شو. سربیره پر دې څو ورځې مخکې د سنبلې په 14 د کابل په دشتي برچي کې د ورزش پر میدان په یوې ځان وژون کې حمله کې 2 خبریالان هم ووژل شول. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د خبریالانو د زیانونو اړوند وررسېدلې اکثر دوسیې څېړل شوي او مربوطې محکمې ته سپارل شوي دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابو 50 قضیې له وروستیو کلونو راهیسې د امنیتي ارګانونو لخوا لوی سرنوالی ته سپارل سوي. له نیکه مرغه د دوو قضیو څېړنې بشپړې او محکمو ته لېږل سوي دي. محکمو هم په دې اړه د 2 کلونو اورده حبس دام او نغدې جریمو حکمونه صادر کړي او دغه مجازات پولیسو ویدي.
بلخوا د زینو وژل شو خبریالانو د کورنۍ غړي وای چې د دولت لخوا د شهید خبریالانو وارثانو ته لازم پام نکېږي. د وژل شوی خبریال شامره ورور منیر وای
که ما نوجوان مردانه شهید میشیم، به این شهیدی افتخار میکنیم، ولی دولت
دا چې موږ په نزوانی سره شهیدانی رو په دې شهادت ویاړو، خو دولت خپل مسؤلیت چیرې ادا کوي؟ دوستان دې فکر نه کوي چې زه د ځان لپاره وایم. یقین وکړي ځینو دولتي چارواکو حتی د دغو شهیدانو کورنۍ ته یوازې فاتحه هم ورنه کړه. شهیدانو ته د یوه یا دوو پروګرامونو جوړول کافي نه دي، بلکې د شهیدانو د کورنۍ پوښتنه دې وسی، ځکه چې د همدې ټولنې یو قشر دی.
د کورنۍ چار وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او تدابیر ورته نیول شوي دي. سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بنسټونو او دولتي ارګانونو په مشوره یوه کړنلاره جوړه کړې ده چې له پلي کېدو سره به نه یوازې د خبریالانو خوندیتوب بلکې حقوق او امتیازات هم خوندي شي.
ستاسو له پیغامونو
زنه کومه جن دروازګان د ولایت د گیزو ولسوالۍ څخه د غنیر د کلی سمول د گیزو ولسوالۍ کې د هلمند پر ورو د باندې یو په دې چې وکاله کې جوړ شو دی یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به په باندې دا غو مشول ولسوالۍ د کندي د ولایت پورې د غو ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري او موږ لري چې فرلی شي ورودن راډي چې موږ لري باندې شي د دروازګان د گیزو ولسوالۍ خلک د کندي د خلکو پورې دا ټول د غفلا سخت مشکلات ګاري نظم اشر بغنی ته یا د غو مشوته یا د کار کوونکو ته هر څو چې زاد خپل کارګر دی هر څه خپل مشریه په غرد نه وغوښته دا خایسي چې زموږ د گیزو ولسوالۍ د هلمند په لغم دی خوړی
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم د افغانستان د لوړکونو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلک راځي لکه ریاض ولسوالۍ نه خروار ولسوالۍ نه دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي خدای دې وکړي د افغانستان لوړکونو چارواکي مونږ ته دومره سہولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې مونږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کړي صحیح ده قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي وټلو کاردار پیسې را سره نهسته به خرچ وي هرې سودې ته چې وخت ولله که داسې ګمان را ته کوي چې تا افغاني ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅوک یم نه کوي خدای دې وکړي چې افغانستان لوړپونو چارواکو دماغ غږ اورېدلی او دې موږ غور په جدي توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداري ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل په هلته بشري ناورین رامنځته کړي. تفصیل له احمد تکل.
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به په دې ولایت کې د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په خپل نننۍ مرکه کې ویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیې او ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 900,000 پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ شي. ماس وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای به له لاوروف سره په دې اړه واضح خبرې وکړي. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د څو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف وویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یو مرکه کې وویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکیچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکی یې ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف ویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلا بندولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دغه یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنګټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښه کولو د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف وویل چې روسیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی.
سبا د کرکټ آسیایي جام لوبې پیل شي. په دې جام کې به افغانستان خپل لومړۍ لوبه د دوشنبه په ورځ وکړي. د دې جام یو پیاوړی ډله د پاکستان ده. په دې اړه اسمت ساروان واوري.
د شنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیل شي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوالو شورا د یوریزنیو سیالیو بشپړ غړي توپ نه لري. د آسیا کپ لپاره پاکستان دا ټیم اعلان کړی دی. فخر زمان، امام الحق، شان مسعود، بابر اعظم، شعیب ملک، سرفراز احمد، ویکت کیپر، حارث سهیل، آصف علی، محمد نواز، فهیم اشرف، شاداب خان، محمد عامر، حسن علی، جنید خان، عثمان خان او شهیم افریدی.
له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. بل خبری مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب، خیر راغلی.
تشکر از